نه دی، خو د جنگي جرایمو دا نړیواله دایمي محکمه د هغو جرمونو په اړه د تحقیقاتو صلاحیت لري چې د بنګلادیش په سرحد کې پیښیږي، ځکه بنګلادیش د آی سی سي اساسنامه په 2010 کال کې لاسلیک کړه. د آی سی سي لوی څارنوالي میرمن بنسودا په 13 جولای میاشت کې په بنګلادیش او د میانمار په راخین ایالت کې د تشدد د دوو څپو په اړه له محکمې څخه د تحقیقاتو اجازه وغوښته.
آزادی رادیویی مجله د هنر، فرهنگ او ادب انزور
د آزادی رادیویی مجله درنو اوریدونکو سلامونه او خیچاری. یو ځل بیا زه محبوب شاه محبوب د آزادی رادیویی مجله د یوې بلې غنې په اوریدو ساسي هرکلی کوم. د مجلې په نننۍ غڼه کې مو د نورو هنري او فرهنګي مسایلو ترڅنګ د ټانګي یا ګاډۍ پاړه یو راپور برابر کړی. په هنر جاج کې د پانی پت د فلم له لوبغاړي ببرک اکبري څخه د دغه فلم جاج اخلو.
زه خبر وم چې دا فلم ان شاء الله د افغانستان لپاره د افغانانو لپاره یو ډېر لوړ فلم دی، ځکه چې د موږ د تاریخ فلم دی. د احمد شاه ابدالي په باره کې، بابا باره کې دی.
په فنکار برخه کې به د محمد رفیع غیاسی سره د هغه په فن خبري وکړو.
نو هغه هغه خبره په فکر کې ونه ماته چې زه تا کوم واده جمع سره کړی هغه به سر ترسه مولا پسترګو.
په زر پانه کې به لنډه کیسه شاعر واوري.
ځوان خپل اوږدې څڼې د غوږ شاته کړې، لږی به پانه راويسته څه ولیکل.
او په ورېښمین خیال کې به د غنی خان شعر له علي بابا خان څخه واوري.
غنی خوړ د سغم ندارو لري نتم کل جهان دسترګې سترګې نشته سترګې داستنم. غنی 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 خوړ د سغم ندارو لري نتم کل جهان دسترګې سترګې نشته سترګې.
آزادی رادیویی مجله د هنر، فرهنگ او ادب انزور.
د لړم د میاشتې 24 نیټه د کتاب او کتابخانه له نړیوال ورځ سره سمون خوري. په ټوله نړۍ کې دا ورځ د کتاب او کتابخانه په نوم نمانځل کیږي. یو شمیر پوهنتونونه، عامه کتابتونونه او نور بنسټونه په دې ورځ د کتاب او کتابخانې په ارزښت سیمینارونه، غونډې او سمپوزیمونه جوړوي. د نړۍ د بدلون او پرمختګ بنسټ له کتابه شوی، او که چیرې کتاب نه و نو اوسنی محسوس بدلون او پرمختګ به هم نیمګړی و. که د پرمختللو ټولنو د پرمختګ راز وڅېړو نو معلومه به شي چې د دغو ټولو ټولنو خلکو له کتاب او کتابخانې سره اړیکه او ملګرتیا پاللې. هیڅ داسې انساني ټولنه به تاسو ونه وینئ چې د پرمختګ په برخه کې کتاب او کتابخانې رغنده رول نه دی لوبولی. خو په افغانستان کې بیا د کتاب او کتابخانې سره اړیکه ډیره کمرنګ بریښي، خای بیلابیل لاملونه ولري. خو دا لاملونه باید د دې باعث نشي چې موږ د کتاب لوستلو او کتابخانې فرهنګ له منځه یوسو. کتابتون د پرمختګ خونه ده او باید د یو ډیر جدي او مهم فرهنګ په توګه ورته وکتل شي. هغوی چې له کتابخانې او کتاب سره سطحي برخورد کوي راتلونکی له ستونزو ډک دی. نو پس ویلی شو چې هر انسان ته بویه چې په خپل کور او کارځای کې د اړتیا وړ کوچنی کتابتون ولري. په همدې هیله خبرونه پیلوو او په پیل کې له فرشتې مرسل نه د تېرې اونۍ فرهنګي خبرونه اورو.
د افغانستان یو لرغونی اثر د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت ته وسپارل شو. د افغانستان یو لرغونی تاریخي اثر چې د بودایي دورې له درېیمې څخه تر څلورمې پېړۍ اړوند ګڼل کېږي، په هانګکانګ کې د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت معین پوهان محمد رسول باوري ته د افغانستان یو خواخوږي ګبریل شاین وسپاره. د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت ویان محمد صابر مومند ویل چې دغه تاریخي اثر په ځانګړو مراسمو کې د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت د فرهنګ او هنر معین پوهان باوري ته وسپارل شو. پوهان باوري له ګبریل شاین څخه مننه وکړه او زیاته یې کړه چې د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت به دای له ډیپلوماتیکو لارو وستایي او همدارنګه ټینګار وکړل چې د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت ژمن دی چې خپل تاریخي قاچاق شوي آثار بیرته هیواد ته راوګرځوي. شاهین د خپلو خبرو پر مهال ویل چې دا آثار یې څو کاله وړاندې ترلاسه کړی و او هغه مهال پوه شوی و چې دا د افغانستان اړوند دی، خو ولې تر اوسه داسې مناسب وخت نه و پیدا شوی چې دا آثار خپل اصلي ټاټوبي ته وګرځوي. د یادولو وړ ده چې دغه اثر د یونسکو په نړیوال کتاب کې ثبت او راجستر دی او د افغانستان ملي موزیم په کتلا کې هم انځور شته او دې ته ورته نور اثر هم په ملي موزیم کې شتون لري او همدارنګه دا اثر د شترک سیمې له آثارو شمېرل کېږي چې ډېر ژر به هیواد ته راستون او په ملي موزیم کې به نندارې ته کېښودل شي. اطلاعاتو او فرهنګ وزارت د سرپرستی حسینې ساپۍ په مشرۍ تېره اونۍ د واټونو د نومولو کمیسیون ناسته وشوه. په دې ناسته کې د کابل ښار د پنځمې، شپږمې، شپاړسمې او اوولسمې ناحیې د بېلابېلو سیمو د واټونو د نومولو د لست او همدارنګه د واټونو د نومولو د څلورو وړاندیزونو په اړه چې دولتي او خصوصي بنسټونو له کابل، بغلان او بلخ څخه د واټونو د نومولو کمیسیون ته لیږلي وو خبرې وشوې. د کمیسیون غړو د وړاندیزونو له څېړلو وروسته د هر وړاندیز په اړه لازمې پریکړې وکړې. دغه راز په غونډه کې اسینې ساپۍ ټینګار وکړل چې د واټونو لوحې باید سمې ولیکل شي، املا او انشا ته یې پاملرنه وشي. د افغانستان پخوانی جمهور رئیس حامد کرزي د هغو ورځ په ورځ زیاتېدونکو ګواښونو په وړاندې چې په هیواد کې د بیان ازادي او د مطبوعاتو او رسنیو کارکوونکو ته متوجه شوي دي خپله ژوره اندېښنه څرګنده کړه. حامد کرزي د سیاسي مسلو او د نورو مواردو د تحلیلګرانو پر خلاف وروستیو وسلوالو بریدونو ته په اشاره سره چې په هیواد کې د بیان د ازادي زندۍ کول څرګندوي ویل، د بیان ازادي او له دغه اساسي حق څخه د ګټې اخیستنې په کار کې د خلکو مسؤلیت ته پاملرنه په وروستیو کلونو کې د افغانستان یو بنسټیزه لاسته راوړنه ده او په هغو هیوادوالو برید چې له خپلو حقونو څخه ګټه اخلي د خلکو د ازادي په وړاندې یو ډېر جدي ګواښ دی. د افغانستان خلک تر هر راز شرایطو لاندې د خپلو حقونو او ازادیو دفاع کوي او د هغو ژورتیاو او پراختیاو غوښتونکي دي چې پخوانی جمهور رئیس زیاته کړه. د بیان د ازادي ساتنه او د هیوادوالو د امنیت تامینول د هیواد د امنیتي بنسټونو اصلي دنده ده. د افغانستان خلک د دې حق لري چې له قانون څخه د سرغړونې او د بې عدالتۍ پر وړاندې او دغه راز په هیواد کې د دایمي سولې د تامینولو لپاره چې د افغانستان د خلکو لپاره حیاتي مسله ده د خپل اعتراض غږ پورته کړي.
ګاډۍ یا ټانګه د منځنۍ اسیا په اکثرو سیمو کې لا هم رواج لري، خو د نوی ټکنالوژي په پرمختګ سره یې په موجودیت کې کمواله راغلی او اکثره خلک یې نه کاروي. ګاډیو زموږ پر ژوند، فرهنګ، شعر و شاعرۍ او ټولنیز ژوند ژواک څه تاثیر غورځولی و؟ که چیرې موږ د انساني ټولنیز ژوند ژواک، تاریخ او لرغونتیا ته ځیر شو، نو داسې ډېرې پدیدې او توکي به وګورو چې انسانانو د خپلو لومړنیو اسانتیاو په موخه کارول او اوس له منځه تللي. راځئ فرشتې مرسل ته غوږ شو چې د ګاډۍ پاړۍ راپور برابر کړي.
چیر موږ د انساني ټولنیز ژوند ژواک، تاریخ او لرغونتیا ته ځیر شو، نو ډیرې داسې پدیدې او توکي به وګورو چې انسانانو د خپل لومړنۍ اسانتیاو په مخه کارول. انسان چې کله د خپل وسایني په فکر کې شوی، نو له بیلابیلو مادي او مانوي توکونو څخه په خپل ګټه استفاده کړې ده. انسانانو د خپل ژوند د وسایني په خاطر د حیواناتو څخه استفاده کوله، پر حیواناتو یې بار انتقالوه او له دوی څخه د ځان د لیک په برخه کې هم استفاده کړې ده. ټانګه یا ګاډۍ هم یو لغو وسایلو څخه دی چې د انساني ژوند په تاریخ کې بیلابیل شکلونه غوره کړي دي. کله دومره خراب شوي چې بیلابیل توکونه پکې انتقال شوي او کله دومره ښکلي شوي چې ان شا او نوې پکې لیکدول شوي ده. د کابل پوهنتون استاد ډاکټر زرغونه زیور وایي چې د ټانګې د جوړښت تاریخ د انساني ژوند له پایل راشرو دی، یوازې شکل نوې تغیر کړی دی. نوموړي وایي
البته ټانګه دلته په افغانستان کې مونږ واقع ته د ټانګې استعمال نه استعمالوله، مونږ په افغانستان کې د ګاډۍ په نام باندې څومره چې زما یاد دي د ګاډۍ په نام باندې یاد دی. بیا دا د ټانګې کلمه فکر کوم چې د نورو گاونډي هوادونو په ارتباط سره ټانګه استعمال شوې ده. خو دا چې د دې تاریخ لکه د ډیر پخوانه موجود دی، ځکه پخوا خو دا موټر او ګاډي دا موجود به نه و، نو د دغه حیواناتو نه به زیات استفاده کوله، خصوصا د اسونو نه زیات استفاده کېده چې یو ګاډی به جوړول او بیا به یو اس به مخې ته دغه کړی او قیزه کړی و، او د هغه اس په واسطه به دا ګاډی چلیدل روانېده، او البته یو کس به و چې هغه ګاډی به رهبري کوله یا لارښوونه به ورته کوله.
اغلی زرغونه زیاتوي چې ګاډی یا ټانګه د افغانستان سربیره په هندوستان، اوسنی پاکستان، بنګلادیش او نورو سیمو کې لا هم موجوده ده، خو په ځینو سیمو کې په زیاته پیمانه او په ځینو کې د نشت په اندازه.
مثلا دوه کسه درې کسه به شاته کېناستل، یو کس به مخې ته کېسي، یا دوه کسه به هم کله کله مخې ته کېناستل. نو دا په افغانستان کې هم تر ډېرو وروستیو کلونو پورې دا ټانګه په کابل ښار کې مونږ لیدلې ده، او حتی د یوې سیمې نه بلې سیمې ته په ټانګه کې مونږ تللي وو. ډېر هغه وخت د ټیکسیان زیات نه وو که نه، نو لکه مخنی خلکو به هم د دې ډېر زیات خبرې کولې. خو ما خپله په جلال آباد کې ډېرې زیاتې ټانګې لیدلې دلته، و اکثریا د یو ځای نه بل ځای ته چې تلو په ټانګه کې بدلو، یعنی په دې ګاډۍ کې به روان تلو. نو دا یو وسیله و د نقلیه، هغه دپاره د خلکو د وړلو راوړلو لپاره، یعنی د ټیکسي کار.
د استاد زرغونې په خبره چې ټانګې زموږ پر ولسی او تحریري ادبیاتو هم اغیز کړی او په بیلابیلو ځایونو کې یادونه شوې ده.
مثلا دا ټانګې فرزن په لنډیو کې ډېر استعمال شوې ده، په ادبیاتو کې یا په فرهنګ کې یا په دا ولسی ادب کې د ټانګې ذکر اکثریا شوې دي، او اکثریا دا لنډیو کې د دې مثالونه منګه وینو یا شته دي چې د ټانګې په باره کې خبرې کېږي. ټانګه روانه ده نه پوهېږم، داسې یو هغه د ټک ټک خیژي او د ټانګه را روانه ده، نه پوهېږم لالی مې را روان دي که داسې یو ځینې هغه شته دي دي په لنډیو کې. نور د تا او بل دا چې دا د ټانګې دا سورلۍ چې دا ډېره خوندوره په دې ده چې آزاد فضا ته شیشې نشته دي، نور کړکۍ نه لري، هغه ته ډېر خوند کوي، دا شمال لګېږي.
د نوموړي په خبره چې په خپله هم د ټانګې سورلۍ کړي چې ځانګړی کیف لري، خو د انساني عواطفو له مخې پر څاروي زړه خوږېږي، ځکه دغه څاروي په ډېر تکلیف سره ګډۍ کش کوي. لیکوال او ژورنالیست رضوان لرمل وایي چې ټانګه کوم داسې عادي او یا بې تاثیره وسیله نه ده، د دې وسیلې سورلۍ ځانګړی کیف هم لري.
ټانګه اکثره په خارونو کې مشته، په کلیو کې هم شته. عمده د دې فواید چې دي دا چې په ټانګه تیل نه خوري، دوړي هم نه کوي او دود هم نه کوي، دغه چاپیریال هم ورسره پاک وي، او د دې تر څنګ هغه د ټانګې یو رقم داس د پښو غږ وي، ټکو ټوک وي، هغه ځانته یو ځانګړی خوند لري. خو زموږ په کلي کې داسې و چې په ټانګه کې اکثره وخت ناوي وړه، او دا زموږ د کلی دود وو. په هغه وخت کې داسې وخت به هم راته، داسې جالبې پېښې به هم راتلې چې کله به د ټانګې ټایر ختلی وو، کله به له ځینو مشکلاتو سره مخ و چې هغه واده و، د واده سیستم همداسې به روانه. خو په عموماً کې ټانګه په ځای باندې چې اوس موټر راغلی ده، هغه کیف هغه خوند چې په هغه وخت کې و شاید اوس یې موټر ونه لري، ځکه د هغه وخت کیف او هغه خوند ځانته و.
د ښاغلي لرمل په خبره چې د دوی په کلي کې به د ناوې لپاره ځانګړې ټانګه او اسب جوړېده.
ناوې یوازې ټانګه نه جوړولې، د ناوې لپاره هغه اسب هم په ګلونو پوښل، د مرو یزین به ورته جوړاو، او ټانګه به هم په ګلونو باندې پوښله. د ناوې لپاره ځانګړي جوړول، او د ناوې نه پرته هیڅ حق نه درلود چې په دې ټانګه کې پورته شي، حتی زوم هم نه، یوازې به هغه ناوې پکې ناسته او پلي خلک به ورسره روان وو چې څو پورې خپل خاوند تر کوره پورې ورسوي. هغه زینه هغه ښکلای چې دغه ټانګې ته ورکړې وه، همدغه د مروی اوبدل شوي لاسي صنایع توکي وو.
دی وایي چې ټانګه هوا هم نه لوده کوي، او د ډېر تیز غږ درلودونکي وسیله هم نه ده، خو اوس یې ځای موټر نیولی دی. د کابل ښار اوسیدونکی میرګل چې په خوای ګاډۍ درلودله خپلې تجربې را سره شریکوي. دا چې د ټانګې لپاره کوم ډول آس خدای لاغه به وورو،
لرګونه به جوړ کړی او پښې به ورکړی، داسې یو خبره خطانه به کې واچو، دا به تکیه خلک به کسپرېده یو ځای بل ځای ته. هغه تاریخ د ما په زړه کېږي، مخ سپینګیری په مزار کې ډېری وي، په نور ولایتو کې ډېری وي. هغه بګۍ اوس نشته، اکثره چې ټول یا موټر دی یا رکشا ده یا مسل. هغه وخت کې اقتصاد هم کمزوری او دا وسایل هم کم، نو له پیاده نه خو خود کښې سپور بسې، وزن سامان به سره دایم د سره وړی سو. خاص ډېر ښه رفتار کوي، یو قسم اسونه دي یرغه ورته وایي، په یرغتو به تله ډېر ښه خوند به کوي. یو قسم یا بوګان دي، هغه به بیا داسې بګۍ به یې وهله، د هغه سره یې پذابه وایي. نو اکثره به خلکو د یرغه اسونه اخیسته، درلو دم تاتاري اس په بي ورته ویلې، ډېرې ښې اس په بي ورته. دا د موږ لکه موټر لکه جهاز داسې وو، دوه کیلومتره، درې کیلومتره، څلور پنځه کیلومتره، لس کیلومتره به لرې وو، درې څلور ساعتو کې به ځان رسولی شو.
نوموړی وایي چې اوس د آسونو شوق هم یو څه کم شوی دی او اکثره خلک آسونه نه ساتي، دا ځکه چې د آس ساتنه ځانګړې ستونزې ګالل غواړي. اوریدونکو، د کابل ښار په کارتینو سیمه کې مو یوه ګاډۍ وکتله. په ګاډۍ کې د ګاډیوان سره په خوا کې یو ځوان چې عباس نومېده ناست و. له هغه مو پوښتل چې په ګاډۍ کې ولې سفر کوي. هغه وویل
ما خو په ګاډۍ کې په زلونه زلونه سفر کوم، رښتیا هم یو ښه وسیله ده. کار څومره لري ځای وي، سفر پکې خوند کوي. بل خبره دا ده چې هوای پاکه ده، شیشې نه لري، د ټکر خطر پکې نشته او ګڼې نورې ښېګڼې هم لري.
د دې په خبره چې تل کوښښ کوي چې په ګاډۍ کې سفر وکړي او له سفر ځانګړی خوند اخلي. ټنګه چلوونکی حیات الله وایي چې په اوس وخت کې په کابل کې څوک په ګاډۍ کې سفر نه کوي او په ټول کابل ښار کې د ګوتو په شمیر ګاډۍ موجودې دي.
شل کاله کېږي چې زما دا کسب دی. پخوا به ډېر خلک په ټانګه کې تلل، مګر اوس نه ځي، ځکه چې موټرونه زیات شوي دي او په کم وخت کې رسولی شي. په دغه ګاډیو کې لا هم ماشومان، ښځې او زاړه ځي. اکثر هغه خلک پکې ځي چې غریب وي.
د دې خبره چې دی هم کوښښ کوي چې د ځان لپاره یو موټر واخلي او له همدغه موټره په استفاده سره په کابل ښار کې ټکسي ونی وکړي. خو د کابل ښار اوسنکی محمد عاطف فقیرزاده بیا وایي چې په 2014 کال کې د ټانګې یا ګاډۍ څه اړتیا ده، ځکه چې ټکنالوژۍ ډېر پرمختګ کړی.
ټانګه دېرش کاله مخکې، د هغه نه مخکې فکر کوم په تاریخ کې هم ټانګه راغلې وه. او په تاریخ کې چې کله موږ لولو، ګورو دا اکثره د شاهانو پورې، اکثره د امپراتورانو پورې او د هغو کسانو پورې چې هغو په واک کې او په قدرت کې و، زوی لپاره وه چې هغه مجلل توګه جوړوله او خلکو ورنه استفاده کوله. نن سبا ټانګه له منځه تللې ده په اکثرو سیمو کې، کېدی چې ډېرې کمې وي. خو زه فکر کوم چې نننیو شرایطو ته په کتو سره د ټانګې اړتیا هم نه لیدل کېږي، ځکه اوس هغه نړۍ رانږدې شوې ده، تقاضا وي ډېرې شوې دي، غوښتنې ډېرې شوې دي. نو خلک په دې باندې کار کوي چې څنګه چټک ځای ته ورسېږي. موږ په نورو هېوادونو کې ګورو چې دغه پټلۍ جوړه کړې ده، د ریل پټلۍ جوړه کړې چې هغه په ډېر چټک سرعت یا په سرعت باندې ځای ته رسېږي. نو فکر کوم د ټانګې نه توقع کوه چې نن د ټانګه وي، کېدای شي په موزیم کې زه درسه منم، خو هغه نه باندې زه د دې پلوی نه یم چې اوس دې موږ هم ټانګې کې
فکر زده وایي چې ګاډۍ جوړول باندې که چیرې څوک وخت مصرفوي، نو پکار ده چې په کوم پرمختللي توک باندې خپل وخت مصرف کړي تر څو راتلونکي کې له ګټو برخمن شي.
ټاکل شوی چې د پانی پت په نوم د بالیوډ نوې تاریخي فلم په نږدې راتلونکي کې په سینماګانو وښودل شي. د پانی پت فلم داستان د افغان امپراتور احمد شاه بابا د واکمنۍ پر مهال د پانی پت جګړې تاریخي مسایل رانغاړي، خو له یو شمیر افغانانو سره د پوښتنې او اندېښنې پیدا شوي چې په فلم کې به د نننی افغانستان د موسس او د افغانانو د تاریخي اتل احمد شاه بابا څېره په څه ډول انځور شوی وي. د هنر جاج په نننې برخه کې د پانی پت د فلم په اړه احمد تکل د دغه فلم لوی او افغان لوبغاړي ببرک اکبری سره چې په سویډن کې اوسې مرکه کړي. خغلی اکبری چې په دې فلم کې د احمد شاه بابا د یو نږدې ملګري رول لوبولې، د مرکه په پیل کې دې پوښتنې ته ځواب وویل چې په دې فلم کې د رول لوبولو لپاره څنګه غوره شو.
هنر جاج
پانی پت فلم کې ما کار چې شروع کو، د ما ته خپل د انډیا د طرف نه درخواستي وشوله چې کوم داشو توش گورکر پروډکشن ټیم دی چې دوی ته زه چا معرفي کړی وم په دې خاطر چې دې نه مخته ما تورباس فلم شوټ کړی دی. هغه خلکو ته پته وه چې زه یو افغاني اکټر یم او دوی غوښتل چې زه دې فلم کې دوی سره کار وکړم. او د ما رول مین زه د سنجیدات شایلاس یم او نږدې عسکر یا وفادار عسکر یم. او سنجیدات د احمد شاه ابدالي بابا رول لوبوي. این زه د احمد شاه ابدالي بابا مین وفادار سپاهی یم عسکر یم.
د دې فلم تخنیکی چارې د اوس په کوم پړاو کې دي او کله به په سینماګانو کې د نمایش لپاره راځي؟
دا فلم انشاءالله په خیر سره شپږم دسمبر ورلد پریمیر دی چې ټوله دنیا کې به ټولو سینماګانو ته ځي او په شپږم دسمبر باندې.
اکبری صاحب، کله چې لومړی ځل تاسو د دې فلم لپاره غوره کېدی او هغه د ګډون قرارداد یا کنټراکټ مو لاسلیک کاوه، تصور مو درلود چې دا فلم به دومره مشهوریږي او په افغانستان کې به په تیره دومره لانجې او اندېښنې رامنځته کوي؟
زه چې کله د فلم نه خبر شوم، ما نه درخواستي وشوه چې د فلم کې به زه کار کوم. زه خبر وم چې دا فلم انشاءالله د افغانستان لپاره، د افغانانو لپاره یو ډېر لوړ فلم دی، ځکه چې موږ د تاریخ فلم دی، د احمد شاه ابدالي په باره کې، بابا باره کې دی. نو دا ډېره غټه خبر وه.
په افغانستان کې ځینې اندېښنې شته چې دا فلم به څه رقم وي، یا دا چې خلک وایي چې د افغانستان د بنسټ ایښودونکي، د افغانستان د ملي اتل احمد شاه بابا څېره به په دې فلم کې څنګه ښودل شوي وي. دا تشویشونه او اندېښنې خلکو ښودلي هم دي. ستاسو تصور څه دی چې په دې فلم کې به دغه نزاکتونه په پام کې نیول شوي وي، فکر کوئ؟
دا فلم تاریخی فلم دی، نو تاریخ چې چل وستلی وي چې احمد شاه ابدالي بابا افغانستان نه راغلی و او څه شی کړي وو، هغه رقم فلم جوړ شوی دی. دی انشاءالله کوم د تشویش یا د وسوسو خبره نشته چې د بابا سپکاوی به شوی وي یا بابا کوم بله خبر شوی وي. دا تاریخی فلم دی، تاریخ نه هیڅ هټ شوی نه دی، ځکه چې دا ډیریکټر همیشه تاریخي فلمونه جوړوي. ډېر لوی لوی فلمونه جوړ کړي، لکه جدا اکبر، لګن، ټول تاریخي فلمونه جوړ کړي. هم داغه سي تاريخي فلم جوړ کړی دی.
د پاني پت فلم شوټینګ څومره وخت دوام وکړ او په کومو ځایونو کې د دې صحنه اخیستل شوې دي؟
دا فلم تقریبا یو کال ونیو شوټه، څوره شوټینګ وکړو، او زیات شوټینګ په راجستان کې وشو، جیپور باندې. نو فلم اوس ټول کمپلیټ شوی دی، هر شی شوی دی، بس خو وړه کوچ نشان چې پاتې ده غم پوره کیږي. انشاءالله شپږم تاریخ ته فلم را ریلیز دی.
اکبری صاحب، مخکې مو د خپل یو پخوانی فلم چې تور باز نومیږي تاسو ویل، یادونه وکړه. د دې فلم په اړه یو څه معلومات راکړئ.
تورباس فلم ما د پانی پت نه مخته شوټ کړی دی او شوټینګ یې ټول کمپلیټ شوی، ایډیټینګ یې شوی دی. بس انشاءالله نږدې وختو کې را ریلیز دی، غم جنوري شاوخوا. د فلم هم د افغانستان په باره کې دی چې د افغانستان په داخلي لس کالو کې طالبان، افغانستان څنګه حالات دي، څه شی شوي دي، څوک دي په د فلم کې، د خودکشي د شیان ماشومان څوک تیاروي، څوک دي د شاته. هغه هم ډېر ښایسته فلم دی، ډېر ښایسته میسیج د افغانستان لپاره، افغانانو د خلکو لپاره. د تورباس فلم شوټینګ اصلي په افغانستان کې کېدو، خو چې په افغانستان کې حالات سم نه دي، نو د سیکیورټي په خاطر باندې اکټرانو نشوای کولای چې هغه په ځان خطره واخلي او افغانستان کې شوټ وکړي. دا فلم به موږ په قرغیزستان کې شوټ کو.
له تورباس او پانی پت پرته خوني فلمونه هم شته یا د راتلونکو لپاره هم څه پلان لري؟
زه خو خپل په سویرن کې زندگی کوم، سویرن کې مې سویرنی فلمونه هم جوړ کړي دي. او دغه دواړه ما د بالیووډ فلمونه دي چې تر اوسه کمپلیټ شوي دي. اوس په یو بل فلم کې شوټینګ لګیا دی، روان یم په هغه کې، چې شدت نمیږي، بالیووډ فلم دی. او دنه علاوه د ما یو دوه نور فلمونه هم روان دي. انشاءالله هغه شوټینګ به هم د بالیووډ فلمونه دي، او شوټینګ به انشاءالله په بل کال جنوري نه بعد شروع کیږي.
او ورسته پوښتنه دا چې لومړی تاسو سینما ته څنګه مخه کړه او څنګه د هنر ته راغلی؟
د فلمو سره د پخوانې ما شوق او اکټینګ سره. بس سویډن کې مې دلته سویډنی کو د اکټینګ کورسونه وویل، او خپل کالج نه بعد چې ما خپل کالج پورا کو، هغه نه بعد مې سویډنی کورسونه د فلمو د پاره وویل. فلمونه ته مې شوق د مخته نه و، نو بیا بالیووډ ته ننتل ډېر په مشکل و. خو چې کله د تورباس چانس مالا ملاو شو چې ما باډي وي ما پښتو وي ما کاورا به د افغانانو اکټینګ رول لپاره دغه لپاره ماته درخواستي وشول. هغه زما اول فلم و چې هغه تر باس کې زما ډېر مین ډېر مهم رول دی او ډېر ښه په شوق جوړ شوی دی. نو دې خاطر باندې زه فلمو ترنونه تلم او په ډېر شوق په خوند کار کوو. بس
محمد رفیق غیاسی یو له ځوانو سندرغاړو څخه دی چې د موسیقي په برخه کې کورنۍ شالید لري. هغه وایي چې له موسیقي سره یې د بیکچې مینی پاساس کوښښ کړی چې د پښتو موسیقي ته ځانګړی رنګ ورکړي. د فنکار په نننۍ برخه کې زموږ همکار تمنا واحدی ورسره د هغه په فن خبرې کوي.
فنکار لومړی خو تاسو ته خیر اغلا زم په خیر اغلا زمونږ استودیو ته
ډېر مننه کوم. زم په خپل نوبه سره سلامونه تاسو ته او د ازادي رادیو طریق نه ټولو اوریدونکو ته وایم الی چې روغ جوړ صحت ولرئ ټولو د صحت په جامو کې پټو سي.
مننه په دې هیله چې تاسو مروغ سلامات اوسئ. خوشاله شوم چې زمونږ استودیو ته راغلئ. نو په سر کې کده خپل د شخصي ژوند په اړه باندې ما ته وایاست چې مثلا تاسو سم ده چې نوم محمد رفیق غیاث دی. محمد رفیق غیاث څوک دی؟ د کومې کورنۍ پورې تړاو لري او کوم وخت نه یې موسیقي ته مخه کړله؟ زده کړې چیرته کړې دي؟ دغه ټول مفصل معلومات ماته راکړئ.
سترګو زه د استاد غیاث مسیما استاد شاولی او د دې کورنۍ ریما او زده کړې مې هم په خپل کورنۍ کې کړې دي. چل به ته تر مې زریلی غیاث او پلارجان نه مې او نیکه نه مې غیاث استاد نه او تحصیل پاړم ویلي. تحصیل میں تقریباً مکتب میں کلاس کرے دو لسم درم کل پنتون میں ٹیکنالوجی بخش لبرتوار گئے ماں الهج سوالونه مطرحی وی.
اها ډیر ښه. تاسو کیږي په سر کې ما ته دا وایاست چې کوم وخت تاسو موسیقي ته مخه کړله؟
تقریبا ز یو لس کلونو چې ما موسیقي ته مخه کړله ډیر پوښتنه یم. نو موسیقي سره مې علاقه او شوق ډیر زیات و. زما ترونه او نیکه مې دی په سندرې ویل زما ډیر خوښېدل. نو چې څه خبره شي زما سندرې وایم نو هغه د ارمان مې د خیر خدای پوره کړ. نو زم کوم ته سندرې وایم زیات نه.
ما تاسو سندرې اوریدلې دي ډېر ښکلی غږ لري ډېر ښکلی سندرې تاسو وایي. دا چې تاسو سندرو ته مخه کړه دا تاسو علاقه وه که دا چې تاسو کورنۍ مثلا ټول هنرمندان وو د هغه سره مو سیالي کړې ده چې تم باید د هغه په صف کې ولرېږي که څنګه؟
سیالي مسله نه ده چون زما خپل موسیقي سره زیات شوق د مشموالی نه او کله وچ مکتب دوره کې منو مس باندې بناس مسندری په ویلې سنسان باندې ناش صورته. نو غي با ورځ ما وسندر ما ویل سندر غاړه کې دې شم غي ویلې هاو چې کوشش وکې ول نه کې. نو زما شوم ټوب نه شوق غیر دې کورنۍ نه چې زه د هنرمندان د کورنۍ نه ما نو زما زما شوم ټوب نه ډېر زیات شوق. نو دا دې بس ان شاء الله کوشش کوم چې د مستقیم طریق نه او د خپل مسلک طریق نه خپل هواد ورته بس ته ته خدمت وکړه.
ډیره زیاته مننه. نو کیږي مونږ ته دا موایس چې تاسو لومړنۍ زده کړې د موسیقي په برخه کې چیرته او له چا سره مو شروع کړې وي؟
لومړنۍ زده کړې مې د خپل پلارجان سره په کور کې پلارجان سره مې زده کړې ده چې هغه به ماته هارمونیم خودله او بیا په سر کې را سره आवाज خني आवाज کوشش کو. بیا هغه نه بعد مې تر زریالی غیاث چې زما استاد دی هغه را سره زحمت باسته لې.
خا خا ډیر ښه. دغه شیرونه تاسو له کومه کوي؟ د چا شیرونه ډیر وایي په سندرو کې او کوم ډول شیرونه مخ خوخیږي چې ورڅخه کلب جوړ کړي؟
شاعران خو ډیر زیات دي نامي خدا الله دې نورم زیات کړي.
امين امين.
او زړه ته نږدې خلق دي چون چې دوی نه اغه جامع لږ زره مشکل باندې تمامي جوړته. نو هر شاعر زړه ته نږدې دی. هر شاعر چې ماته شاعري روزه دغه په شعر کې یو نظر ګورم یو مفکوره پکې ګورم یا مسیج یا پیغام پکې ګورم نو هغه شعر انتخاب ما هغه شعر انتخابوم چې جامع ته فساد ورکوونکی نه وي جامع ته مضر نه وي جامع ته هغه شی تقدیموم چې هغه خوند پکې وي ذوق پکې وي مینه پکې وي پیغام پکې وي داسې ډیر شیان نور پکې وي. دغه شعر زما انتخابوم غزلیات انتخابوم. اوس خو دور غزل ډېر خلک نه وي مست سندرې اوري زه مست سندرې ډېر زیاتې وایم.
ماسته سندری ډیر وای ماسته سندری یعنی ډیر لری خا که اوس راته یو زمزمه وکي نو کومه سندره به ماته زمزمه کوي
زما تقریبا سلورمه سندره په خیال نه سلورمه سندره مې غزل دی دغه به تاسو زمزمه کوم شیر د شعیب جان دی کمپوز پخانی دی غزل هغه لیکلی دی گله نہ کم د چانا ز مجبور ما جانانا خف نشیت لمانا ز مجبور ما جانانا گله نہ کم د چانا ز مجبور ما جانانا خف نشیت لمانا مجبور ما جانانا گلن کند چانا
نام خدا ډیر خیسته نو کی دې سندره په اړه ماته لږ معلومات راکړي چې دا سندره تاسو کله سپته کړې ده آیا کلیپ مورته جوړ کړی نه ده جوړ کړی دا ویډیو ده کا آډیو ده
بله هم ویډیو ده هم آډیو ده کلیپ مورته جوړ کړی ده تقریبا سلور کال پنځه کال مخکې مورته جوړ کړی ده
شکر
دے خپل هیواد باندې شکر گزار یم شکر په بده باسم چې خپل افغانستان کې زما داسې ځان شته دی زه په خارج نه ورکوم زما ټول کلیپونه چې تر دې زما می سبت کړی دی او شټونه اخلم سبتومه نو ان شاء الله داخله افغانستان کې وي او سبت کړم ټول مکمل په خارج داخل کړی
پروډکشن هم بیا لري مثلا تاسو خپل کلیپونه جوړوي کنه کوم پروډکشن
نه پروډکشن نو هر پروډکشن زما خو شي اړ شي خه کار کوي هغه ته ورزو او تر دې زما پوره په عرفان صافی میں کڑے دے عرفان صافی ڈیر سینما گھر دے سنگین اسماعیل سنگین ڈیر خستہ شوٹر دے کمرے دے پودی بانے میں شوٹ کری دی او بس دی ڈیر کلپ نہ جوڑی او کوشش کوم انشاء اللہ دینا بعد مرزاد تلاڑ شم ادا سے باربت تلاڑ شم نوردا سے ڈیرے پروڈکشن چی دی وارے بس خپل آگا سسٹم میں کرنا لری
تاسو ویل کنه چې زه ډاکټر هم یم په سر کې کاټ تاسو فکرې زه متوجه شوم یوې خبرې ته هغه دا چې مثلا تاسو یو هغه مسلک نو لدې مسلک سره ډیر زمکا او اسمان فرق لري څنګه توانیدل یاستې چې مثلا دا دواړه هم زمان مختوي سي
د زما د کورونې ډلوي یو ارمان دی او ډیر یو غټ فکر دی زما پاړه چې ما مکتب خلاص کنو ما سره په هر کار کې زما په لارجن ډیر او مورجانا میډل زیات را سره هم دستی دي نو ماته زه زما چې کله مکتب دوره کې نماز بیولوژي مضمون ډیر زیات خوښیده چې هغه کې طبي خبرې دي طبي لحاظ سیستم دي نو ډیر خبر مې ویلې او ډیر به زر زکاو نو بیا په لاره ته ویل چې زه څنګه کې نماز ورته ورته چې پلار زه کوشش کوم یو دفعه ورته زه ډاکټر درد چې ومه نو زه به ډاکټر شم نه کې نو هغه هغه خبره په فکر کې و نو ماته ویل چې زه تا کوم واده جمع سره کړی هغه به سر ترسې مولې پسترګو لاړم داخله مې وکړل نو تر دې دمه پورې بس کوشش کوم چې درس ویمه او خدمت وکم
ان شاء الله چې راتلونکي کې به ډېر تکړه ډاکټر هم وو تاسو بیا سره لدی چې تاسو سندري وایي مثلا زده کړې کوي او محصل هم یاستې د ته په برخه کې زده کړې لري نو بل کوم کسب او کار هم لري یا نه
نه بل کار نشم کولای چې زما بوختې ډېر زیات دي الته کله کله لابراتوار کې ډېر زیات مشکل خلک کېږي عملی کارو کې او بیا راځم دفتر کې ځینې شروع کمپوزونو باندې کارونه کوم بیا درسونه دي بیا امتحانونه دي نو هغې ته آمادګۍ نه دي غیر دینه زه نور کار نشم کولی او د شپې محفل ته ځم
کوس بیا هم ماته یوه زمزمه وکړي نو کومه سندره به زمزمه کوي
یو مسته سندره مې ده تا به زمزمه کوم
اتمان والې نه مهرباني
ستد چرگل سلور پری دل لا دا سرا توائی دوئی یاری دی دوئی دزل قاتل دینا لیلا دا سرا توائی چرگل میں زور دے او بل بنوے جوڑ و ما لیلا دا سرا توائی چرگل میں زور دے لیلا دا سرا توائی چرگل میں زور دے
نام خدا ډیر خیسته داس تاسو خپل سندره وا
بله خپل سندره
دا شیر بیا ته چاو
شیر د شغا زهین دی کمپوز شیر فلکلوري دی
خخخ ډیر زیاته مننه. یو خپل سندره باید کوم ځانګړنې ولري؟ یو هنرمند کله غواړي چې سندره وایي او هغه سندره تل پاتې شي، نو کوم ټکی باید هنرمند په پام کې ولري؟
اول خو بده وایم چې شاعر لور شاعر انتخاب وکړي چې مشهور وي، مشهورتیا پورې پرې ده. هغه شاعر چې ادبیات لیکي یو ځانګړی مفهوم پکې وي، یو ځانګړی میسج پکې وي، او ښه کمپوز وي، ښه موسیقي وي، او ښه آواز وي، نو بیا سل فیصد شو. نو داسې نه وي چې 50% آواز صحیح وي، 50% موسیقي خراب وي، نو هغه بیا موسیقي کېدی نه شي او هغه سندره کېدی نه شي. دغه وړتیاوې باید پکې وي.
بله، که یو صحیح هم کم وي نو سندره کې مشکل پیدا کېږي.
مشکل پیدا کېږي.
تاسو ته کمپوز څوک جوړوي؟
ما ته اکثر پلار مې جوړوي، ارجان مې جوړوي، پردیس غیاس.
داسې که کوم بل چا باندې کله وغواړي کمپوز جوړ کړي، بیا به په چا جوړ کړي؟
نو شته دي کمپوزران ډېر زیات شته دي. زما خپل تره مې دی استاد مې سریالی غیاس سرولی افغان چې کمپوزونه جوړوي، خوشحال عمری دا وسې، او بیا د غیر زمون خپل کورنۍ نه ماسټر الی حیدر چې خپل موسیقي جوړوي، خپل کمپوزونه جوړوي، او داسې ماس خان دی پېښور کې، او ډېرې هنرمندان نور چې ښه موسیقي جوړوي، ښه کمپوزونه جوړوي.
بله، تاسو د ګانا سندرې ویلي؟
بله، یو الک سره مې ویلي دي.
خزینه او سره خود نه دی ویلي؟
نه، خزینه سره تر اوسه نه دی ویلي. خو آینده کې کوشش کوم ان شاء الله چې د سندرغاړي سره ویمه، چې هغه ورته پکې او کوم چې زغړه ما غشي.
مثلا چا سره وایي؟
مثلا نو سندرغاړي زیات دی، نو زما چې په دې فعلي حالت کې خوخه ده عنایت غزل ده، چې ډېر ښه سندرغاړي ده. او نور داسې څوک نه ګورم.
په دې هیله چې تاسو خپل دېهلي ته هم ورسېږئ، هغې سره وکولی شئ سندره ووایئ انشاءالله.
یو سندرغاړي بله ده چې ستاره یونس، پېښور
کې
هغه ډېره یو ښه وړتیاوې لري، خپوه لري، خیستداد لري.
بله، ډیر خپلای غاغم
لري.
بله بله، ډیر زیاته مننه کور آباد. په اخر کې به یو لاند غوند یو زمزمه بل مونږ ته وکي، بیا به نو خدای په باندې وکړو.
استرګو زمزمه به درته زمزمه وکم چې یو غزل به درته وایم. صحیح ده،
سما ده مهرباني.
هو ګورات ماتا ستا نظر کې څنګه ښکارم، زم مظلوم د مینه دے منظر کی سنگ اخکارم، زم مظلوم دمینے باغ کی بلبلانو سے شائن پدنگ غرونو کی، باغ کی بلبلانو سے شائن پدنگ غرونو کی، یار ریختا آیا دنگو غرو کی سنگ اخکارم، یار ریختا آیا.
نام خدا ډیر زیات کولای او ډیر زیات مننه د چې موږ ته مو وخت راکو.
سلامت اوسئ، تاسو نوم ډیر زیات مننه. سلامت
اوسئ، مننه، خوشاله اوسئ.
اجمل پسرلی د لنډو کیسو هغه لیکوال دی چې د ژوندانه بیلابیلې برخې په خپلو لنډو کیسو کې رانځور کړي دي. هغه په خپلو لنډو کیسو کې د اوسنی زمان مصروف ژوند ته هم پام کړی او هڅه یې کړي چې په ډیرو لنډو کرښو کې لوی پیغامونه وړاندې کړي. د زرپاڼې په نننۍ پاڼه کې زموږ همکاره فریبا ظاهر د ښاغلي اجمل پسرلی لنډه کیسه شاعر وړاندې کوي.
سپو سره ولګېدې، د اوبو ژغ د سیګل مرغه لکه خاص سره ورک شو. آسماني رنګ مرغه ټیټ ټیټ د سمندر پر سر والوت. ځوان خپلې اوږدې څڼې د غوږ شاته کړې، له جیبه یې پاڼه راوویسته. څه یې ولیکل؟ وزنګېده، راوزنګېده لکه څوک چې له خوندورې نغمې خوند اخلي. د اوبو بله څپه راغله د کاغذ ته کتل. څه یې لیکل؟ په څپې پسې چپه راتله تله. کاغذ یې ونغښت. پر شګو د دوو کسانو څنګ تر څنګ پلونو ته ودرېد. په پښه یې دوه نري پلونه ړنګ کړل. د اوبو تر غاړې یې نري پلونه له شګو ډکول او پلن یې پرېښودل. پر شګو اوږد وغځېد. د اوبو د هرې څپې له هوارېدو سره به د پوست شمال ژغ جګ سو. د کښېناست. هغه پاڼه یې پرانیسته چې لږ مخکې یې د سمندر د غاړې پلونو ته شعر پکښې لیکلی و. د پاڼې ټک ترک سو. یو لاس یې پر ویښتو تېر کړ. باد یې کاغذ له لاسه والوزاوه. پسې ټوپ یې کړل. د پاڼې ژی پر اوبو لږ لنده سوه. کاغذ یې پورته ونیو چې وچ سي، رنګ یې اوبه یې ونیسي. مخامخ یې لمر ته چې نوې سترګه کوز سر له وریځو راوتلې وه سترګې وبرېښېدې. تر شا یې د خپلو پلونو لور ته مخ واړوه. له نریو پلونو سره کتار ښکارېدل. شونډې یې ویړې سوې. د شعر په آخره کې یې لیکلی و: شګې وې او پلونه مې یوازې و.
غنی او خور داسې غم نه دارو لري نه دم، ټول جهان د سترګې سترګې نشته سترګې لسنم. د ورېښمین خیال په نننۍ برخه کې د پښتو ژبې د یوه سپېڅلي بغاوت د شاعر غنی خان شعر د علي بابا خان څخه اورو.
ورېښمین خیال.
سترگی سترگی نشت سترگی دا سنم. غنی 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 خوڑ دا سغم ندارو لری ندم کل جہان سترگی سترگی نشت سترگی دا سنم. غنی خوڑ دا سغم دا سغم دا سغم شکم غنی خوڑ دا سغم ندارو لری ندم کل جہان سترگی سترگی نشت سترگی دا سنم. غنی سایه کې دا حرم غنی خوړ دا
سے غم غنی اخڑ دا سے غم غنی اخڑ دا سے غم نہ دارو لری نہ دم کل جہان سرگی سرگی نشت سرگی دا سنم غنی اخڑ دا سے غم نہ دارو لری نہ دم کل جہان سرگی سرگی نشت سرگی دا سنم غنی 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 اخڑ دا سے غم دا سے غم دا سے غم دا سے غم دا سے غم